دا مشاله رادیو دا وز نجیب عامر يم په روسته خبری غړې کې ساسو هر کله کوم په دې یو سات خبرونه کې بلا بیلو ریپورتونو تازه ورکل شرم درنګ په سر کې بدر ته خبرونه لرو چې زمو همکار احمد الله به تاسو ته وړاندې کوي. دا خبرونه تر شپږو بجو پورې دوام کوي، نو که وخت لري را سره پاتې شي د پښتونخوا سیمې او نړۍ له حاله ځان خبر کړي. مایکس فارم خپل همکار احمد الله ته.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. سرچینې وایي پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشی کړی دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون غنې لومړی مشکوک کیس مخې ته راغلی. او سی پی جی ویلي په 2021 زیږیز کال کې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمیر یو بل ریکارډ جوړ کړی. د خبرونو تفصیل. ایوی سرچینی مشال ویډیو ته ویلی چې پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشی کړی دي. حکومت او طالبانو د نومبر له 9 نیټې څخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی وو چې نن یې موده پوره شوه. دا د دوانو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د سل بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی وو، خو په قبایلي سیمو کې ایوی سرچینی پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر په 10 په جنډوله کې ساتل شوی دولس بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته یې تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل. سرچینی زیاته کړه چې په خوشی شوو کې د طالبانو مهم کسان نشته، خو په راتلونکو څو ورځو کې به نور طالب جنګیالي هم خوشی شي. حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ منځګړتوب کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې لومړی مشکوک کیس په کراچۍ کې مخې ته راغلی دی. د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پچی هونن سهار په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په مشتبه توګه یو 50 کلنه ښځه د اومیکرون نه متاثره شوې او د جینیاتي مطالعې وروسته به یقین سره ووایي چې دا کیس د اومیکرون دی او که څنګه. د نوموړې وینا وه چې یاد وایرس نه هغه خلک زیات متاثره کیږي چې واکسین شوي نه وي، او متاثره شوي زنانه هم واکسین نه دي کړي. تیره میاشت په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس د نوې بڼه راپیدا شوه او په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. رپورټونه وایي چې د نوې بڼې د ناروغۍ علامې د پخوانیو هغو په پرتله شدید نه دي. په سوات کې په یو ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت د لژمنې سره سم د ملاکن ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي. د سوات ټریډ فیډریشن یا سوداګرو اتحادیې لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو، ټرانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. غونډې ته د سوداګرو اتحادیې مشر عبدالرحیم وویل
2023 پورې باقاعده د پی آر یو نوټیفیکیشن زموږ سره دی چې ملاکن ډیویژن د هر قسمه ټیکسون نه مستثنا دی، خو د دې باوجود چې کوم دی د بیجلی په بلونو کې، د ټیلیفون په بلونو کې، د ګیس په بلونو کې، برانډډ کمپنیانې، کوریر سروس، ټول زمونږ انکم ټیکس، سیل ټیکس، جنرل ټیکس چارج کوي.
خو په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ملکن ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم د دې غونډې په غبرګون کې پرون مشال ویډیو ته وویل حکومت په خپل ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې د 2023 زیږیز کال هخوا هم ملکن ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړي. مدني فعال او خبریال نزار یوسفزی نن مازیګر د صوابۍ په شامنصور سیمه کې په خپلې پلرنۍ یادیره کې خاورو ته وسپارلی شو. د نوموړي په جنازه کې د سیمې مخورو، د عوامي نېشنل ګوند ځنو چارواکو، ګڼو ادیبانو او شاعرانو ګډون وکړ. نزار یوسفزی پرون ماسخوتن د زړه د دورې له وجې په حق رسیدلی و. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان په ګډون ځنو پښتنو سیاستوالانو، د پاکستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د نوموړي مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خفګان څرګند کړی او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. نزار یوسفزی د ایوی اوږدې مودې راهیسې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ژوند کولو او څو ورځې وړاندې د خپل ورور د مړینې له وجې صوابۍ ته ورغلی و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په یو راپور کې ویلي چې په 2021 زیږیز کال کې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمیر یو بل ریکارډ جوړ کړی چې د مطبوعاتو د ازادۍ د مدافعینو لپاره په ځانګړې توګه یو تور کال و. سی پی جی نن په خپل یو راپور کې ویلي په روان کال کې د هغو خبریالانو شمیر چې د خپل کار له امله زنداني شوي 293 ته رسیدلی چې یو نړیوال ریکارډ دی. په 2020 زیږیز کال کې دا شمیر 280 و. دا پرله پسې شپږم کال دی چې سازمان لږ تر لږه د 250 خبریالانو د بندي کېدو قضیې ثبت کړي دي. د ترڅنګ د 2021 زیږیز کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې 19 خبریالان د دوی د کار په غټ کې وجل شوي. په راپور کې ویل شوی په 13 نور خبريالان په داسې ډول مړ شوی چې دا لا معلومه نه ده آیا دوی د خپل کار لوجې په نخښه شوی او که څنګه. دا شان سخ کال درې نور خبريالان له جنگزپلو سیمو او دوه د لاریونونو پر مهال د راپورونو ورکولو پر وخت وجل شوی. دا دریم کال دی چې چین په پرله پسې توګه د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو بد هیواد پاتې دی چې 50 خبريالان پکې زنداني دي. دا اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
احمد الله او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو زموږ د دې خبرې غړې ځنې مهم رپورټونه دادي. د پاکستاني حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربان له تازه صورتحال مخبرو. د شفافیت نړیواله اداره وایي ډیری پاکستانیان ګڼي چې له پولیس وروسته عدلیه زیاته درغلی کوي خو یو پخوانی قاضي له دې سره متفق نه دی.
اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی کہ کسی جج نے پیسے مانگے ہوں یا کسی جج کو پیسے دے کر کے کوئی فیصلہ حاصل کیا گیا ہو.
د سوات د پولیسو د یو مشر دند لدی وجه زنډول شوی چې په هجړاګانو د شوی تشدد مخنیوي کې پاتې راغلو. فیصل آباد کې په ډک بازار کې د زنو میرمنو بے ستر کولو اندېښنې راپارولې دي.
اول خو به دې زرانه ودا شکار نه کړی چې دای غلا کړی دا کو بل فرض دی غلا وکړه په دکان کې نو به ناری نه ولدا نه په کار کې تاسو دغه نه جامې وباسي دا بالکل د شراب خلاف ده.
پاکستان کې زنو خلکو ته د کورونا دریم واکسین یا بوستر شاٹ ورکول کیږي.
پاکستان کې خو 30% هارډلی چې د خلک ویکسینېټ شوی دي نو موږ لا فوکس پکار دی چې ویکسینېشن چې دا پرایورټی ده. نو پکار ده چې کم چې حفاظتي اقدامات دي هغه باندې عمل وکړي چې سختۍ سره.
یو نړیوال رپورت وایي 90% پاکستانیان وایي چې په اوسنی حکومت کې ژوند له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه رپورټر او نور رپورټونه هم را سره دي نو را سره پاتې شي. راځو د خبرونه لومړی رپورټ ته. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د نومبر له 9 څخه یو میاشتنې دزبندی اعلان کړی و چې نن یې وخت پوره شو خو تر دې دوه ورځې وړاندې حکومت د طالبانو 12 بندیان خوشی کړل. د خبره یوې سرچینې مشال لړیو ته کړی ده. حکومت او طالبانو په دې اړه لاسن دی ویلي. دزبندی او د طالبانو خوشی کېدل د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو تورو برخه ده. حکومت وایي چې د مذاکراتو لارې غواړي په هیواد کې سوله راولي. د مشال لړیو همکار داوود خټک هغه لمړی خبريال دی چې طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو خبرې په ډاګه کړي. د طالب بندیانو د خوشی کېدو نور تفصيل عبدالحی کاکړ له نوموړي څخه پوښتل.
په 8 دسمبر باندې د طالبانو 12 کسان چې دي دا د پاکستان د بند نه خلاص کړل شوی دي او دا په داسې وخت باندې خلاص کړل شوی دي چې کته ستیا شینو طالبانو 13 میاشت او بیا د پاکستان حکومت د دزبندې اعلان کړو او د اغه دزبندې لپاره دی یو میاشت وخت ورکړو.
دا خبره چې مشالې دو کوي نو سرچینا یاد دی کاروالی څه دی
دا تر ډیره هدا پوری کړی دا بلکې زه به تاسو ته دا ویم چې دا کوم کسان چې خلاص شوی د دې نمونه هم مخې ته راغلي دي خو هغه به تاسو په میډیا کې اون ګوري او په هغه کې څه کسان چې دي دا د باجوړ دي یو کس نیم پکې د سوات دی او یو کس نیم پکې د وزیرستان دی. نو د دې خو تر دې هدا پوری دویم کاروالی د دې دا دی چې ک بل فرض دا خبره ریښتیا نه هم راځي نو بیا د یو طرف یا د بل طرف نه د دې دا ویل شي چې دا خبر نه دی سم او تاسو ورنو پدې ټول اورس کې د دې داسې خبره مخې ته راغله.
نو پدې کې څوک مهم طالب جنگیالي دي کنه دا عام دغه دي
ګوره کوم مهم مونږ داسې کسانو ته وایو چې هغه د طالبانو سپلو یا او د باندې پاتې شوی دي هغه په سواد کې دي یا وزیرستان کې یا مومندو کې. نو تر اوسه پوری په دغه کسانو کې داسې یو نوم نشته چې هغه څوک وایي چې را دي ډیر مهم کسو یا کمانډر یا یو لوی لیډر د طالبانو. البته دا ممکنه ده چې دغه کسان داسې د درمیاني درجه یا د غینه هم کم خطر چوي دا هغه کې دغه کسان وی. البته دا ممکنه ده چې پراتلون کې کې داسې یو څو کسان را خلاص کړل شي چې هغه مهم هم وی.
نو لدی سره دا ټاکټک صرف دا 12 کسان چې خلاص شوی دي دا لکه مزه زه حکم ځای ته وړل شوی
د سرچینو په وینا دا کسان په جنډولا کې او دا د جنډولې نخلاص شوی دی بیا دا د انګور اړې د لارې دا پکتیکا توړل شوې دي او بیا په پکتیکا کې د کسان شدید د طالبانو چې هغه کومه د خبرو اترو کمیټې د هغه ته د حواله کړل شوې دي.
شاخیری پښتنه کوم چې تاسو په سر کې ذکر وکړي چې دا د هغو مذاکراتو برخه ده یا ډزبندۍ چې ډزبندۍ پکې شامل ده او هغه یو میاشت وه او نن پورا یو میاشت پورا هم سوله هغه وخت پای ته ورسېدی. نو سرچینه یا څه دغه وایي چې دا ډزبندۍ حیثیت ووسی
تر اوسه پورې خو داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړې چې دي او د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عمل وشي، دې باندې خبرې اترې په مخ کې باندې لاړ شي او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخ کې بیا، بلکې زه دا هم واضح کوم چې دا څه چې اوس روان دي نو دا هر څه شی یوازې دزمندې ده، دا د امن چې کوم راضینامه دستخط کول دي دا غنه ده. اوس چې دا ډزبندي سمره سمره پخېږي دا خبرې اترې به اوس کیږي او اغینه پس په بیا چرته یو راز نیمه نه دا بل وخت تخلي خو دې مطلب دا دی چې دی په دې خبرو کې نورم په مخ کې زی په داسې وخت باندې دی دا خلاصې دل دې ته اشاره ورکړي چې دا په مخ کې زی نورم
دا مشال همکار داود خټکو چې ویلي د پاکستان لبند د تحریک طالبان پاکستان دولس غړي خوشی شوی دی. نور رپورټونه ته مخه کو. د شفافیت نړیوال ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې تر ټولو زیاته درغلي په پولیسو او عدلي کې کیږي. په پرونی رپورت کې راغلي چې د پاکستان خلک فکر کوي د محاسبې یا احتساب کمزوري او د پولیسو کمې تنخواګانې د درغلې لوی لاملونه دي. د پولیسو پخوانی چارواکي هم فکر کوي چې پولیس سرتیري د خپلو کورنیو ضرورتونو د پوره کولو لپاره رشوت اخلي. حکومت وایي د پولیسو په نظام کې اصلاحاتو ته دوام ورکړی دی. هلته د پاکستان مشر قاضي هم پر قاضیانو او وکیلانو ټینګار کړی چې خلکو ته په چټکۍ د انصاف رسول باور کړي. د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي دي چې په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې د هیواد د پولیسو او عدلیې په ادارو کې درغلي تر ټولو زیاته ده. د ادارې د دسمبر پر اتمه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د هغه هیواد زیاتره خلک فکر کوي چې تر پولیسو او عدلیې وروسته تر ټولو زیاته درغلي د ټیکو او د قراردادونو د داوطلبۍ پر مهال کیږي. د روڼتیا نړیواله اداره وایي نوی رپورت یې د پاکستان د څلور واړه صوبو په بیلابیلو ښارونو کې د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 14 څخه تر 28 نیټې پورې د نظر پوښتنې پر اساس تیار کړی دی. په رپورت کې راغلي چې د نظر پوښتنې له ټولو ګډونوالو څخه 1.4% هغو فکر لاره چې تر ټولو زیات درغلي په پولیسو کې کیږي او 10.4% هغوی عدلیه یاد کړه چې په اندې پکې زیات اداري فساد کیږي. د شفافیت نړیوالې ادارې د پاکستان دفتر وایي په تیرو شلو کلونو کې په هغه هیواد کې د درغلۍ یا اداري فساد په اړه 15 نظر پوښتنې کړې دي چې پکې ورسته هغه په 2011 زیږیز کال کې شوې و. د هغه ادارې له تیرو 15 رپورټونو څخه په څلورو کې خلکو فکر کاوه چې د پاکستان د پولیسو په اداره کې تر ټولو زیات اداري فساد کیږي. محمد عزیز خان په 1990 لسیزه کې د بلوچستان او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د دسمبر پر اتمه مشال راډیو ته ویل چې پولیس سرتیري زیاتره وخت له تاڼو بهر وي او له ولسي وګړو سره زیات سروکار وي، نو ځکه یې په درغلۍ کې د ککړتیا په اړه د خلکو آیا سمخکاری
په دې ټولو سروي کې د خلکو خیال لاندې چې پولیس او عدلیه د ټولو نه زیات کرپټ ده. کنه د پولیس خو تعداد ډېر زیات دی، کنه په 100,00,000 کسان به یو ټول په سړکونو باندې به یو چې د خلکو سره کانټیکټ راځي، نو کیدی شي د خلکو ایکسپیرینس داسې وي عدالتونو کې په کچرو کې هم خلک وي عجتمند خلک او هلته ډېر زیات کسان ورته ولاړ دي د سهارې نه پیسې مته واخلي. نو
عزیز خان زیاتوي په پولیسو کې د اداري فساد ختمولو لپاره نه یوازې د سرتیرو تنخواګانې زیاتول پکار دي، بلکې حکومت یې باید په بیرکونو کې او په پولیس لاینونو کې د ساتلو پر ځای ورته د استوګنې بندوبست وکړي چې هغوی له کورنیو سره ووسی.
تنخوا سره فرق ضرور دی. زما سې یو رائے لکه چې پولیس او فوج نه لري کنه، نو زه وایم چې کیدی شي دې سره فرق راشي چې پولیس والا کو په بیرکونو کې نه ودرېږي او د هغې لپاره کورونه یې پاپولیشن چې خپل فیملی سره اوسي کنه روزانه اوسېدل چې فیملی اکوموډیشن یې زما خیال دی د هغې اثر پرېوځي په دې ځای باندې. تنخوا سره به هم پرېوځي، ټریننګ سره به هم پرېوځي. او د سوسایټي یو صدا پاور ورسره ډېر دی او تنخای نشته، نو چې څوک ګوري نو بس
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کوي. نوموړی اکثر د خیبر پختونخوا مثال ورکوي او وایي د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د هغې صوبې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کړي دي چې ورسره سم د خیبر پختونخوا پولیس اوس په ښه ډول ولس ته خدمات رسوي. اخوا د پاکستان سپریم کورټ سږ کال په سپتمبر کې وویل چې د 2021 زیږیز کال د اګست تر پای پورې په هغه عدالت کې تر 250,000 زیاتې قضیې د ځنډ ښکار وي. د عدالت په وینا د پاکستان په های کورټونو او ضلعي عدالتونو کې تر 1,00,000 زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي. د پاکستان عدلیه وایي په مقدمو کې د ځنډ تر ټولو لوی لامل د ضلعو پر کچ د قاضیانو کمی دی. د هغه هیواد حکومت ویلي دي چې هڅه کوي نه یوازې د قاضیانو خالي څوکۍ ډکې کړي بلکې نور قاضیان هم وګماري. په عین وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم په خپلو ویناګانو کې قاضیانو او وکیلانو ته تاکید کړی دی چې خلکو ته دې په چټکۍ د انصاف ورکول باوري کړي. مشر قاضي په تیرو وختونو کې په عدلي نظام کې هم د اصلاحاتو خبره کړې او زیاتوي د عدلي ټول کارکونکي باید د اداري فساد مخنیوي هڅه وکړي.
د پامیر سایل په رپورت کې مو واوریدل چې د شفافیت نړیواله اداره وایي ډېرې پاکستانیان ګڼي چې له پولیس وروسته عدلیه زیاته درغلي کوي. وجیه الدین احمد د پاکستان د سپریم کورټ په خوانی قاضي دی او تر مخ هغه مخ کې د سن های کورټ مشر قاضي پاتې شوی. پامیر سایل د دسمبر پر 9 لنموړی سره مارکه کړي او ورڅخه پوښتلی چې د رونټیا نړیواله ادارې پر رپورت کې پات دی کې د اداري فساد په اړه د خلکو نظر پړه د نظر سره ده.
تو بڑے محدود سروے ہوتے ہیں.
یو خو نظر پښتنی خورا محدود وی. په دې نظر پښتنه کې 1400 کسانو ګډون کړي. نو د 23 کروڑ آبادی په هیواد کې د 1400 کسانو نظر د ولس درای اساس توب نس کولای. دویم د نظر پښتنی په یو وخت کې کیږي. کله مختلف وختونو کې وسی په بیلابیل سیمو کې وسی نو بیا د باور وړ بللای شو. تر کومې کچې د عدلی خبره ده نو د دې ادارې مختلف ستی دي. د ماجستریټانو یو ساته ده باغی کې مختلف ماجستریټان وي. بیا ځلې عدالتونه وي ورپسې د های کورټ د ستی عدلیه ده او بیا سپریم کورټ راځي. زه تر یو وخت وکیل وم او بیا قاضي سوم. د خپل وکالت وخت راته یاد دی. زه چې وکیل وم داسې هیڅ مې ونه لیدل چې ګواکې یو قاضي دي له چا پیسې غوښتې وي او یا چا دې قاضي ته پیسې ورکړې وي او ورڅخه دې د خپلې خوښې فیصله اخیستې وي. داسې هیڅ کار هغه وخت نه وسوي. د نوري ادارو پر تله عدلیه بهتره وه او بل دا چې دا د پاکستان یوازنۍ اداره ده چې پکې د قاضیانو او نوري عملي شمیر له اړتیا کم دی. په نورو ټولو حکومتي ادارو کې له ضرورت زیات کسان کار کوي.
قاضي
صاحب زه همدې خواته راځم. تاسې د ترانسپیرنسي انټرنیشنل د پاکستان د څانګې رپورټ په اړه خپل دریز ورکړ. په همدې رپورټ کې یو خبر راغلی او سپریم کورټ هم کړی چې په سپریم کورټ کې تر 250,000 زیاتې مقدمې او په های کورټونو نور عدالتونو کې تر 1,00,000 زیاتې قضیې د ځنډ ښکار دي. آیا د دې ځنډ لامل په عدالتونو کې د قاضیانو کمی دی او کنه نور وجوهات هم دي؟
هو
اساسي لامل همدا دی. زه د سپریم کورټ او های کورټونو خبره نه کوم. حال دا چې هلته هم د کارکوونکو او قاضیانو شمیر کم دی. زه د لاندنۍ سطحې عدالتونه یعنی د ماجستریټانو او سیویل یا ملکی قاضیانو شمیر یادوم، ځکه پخوانی خبره وکړم د اوسني وخت کره شمیر راته معلوم نه دی. خو هغه وخت چې که د یوې خاصې آبادۍ لکه 10,000 خلکو پر سر په غربي هیوادونو کې 10 قاضیان ول، نو په پاکستان کې د همرا آبادۍ لپاره یو قاضي و. بل دا چې په پاکستان کې په نور سرکاري ادارو کې د وخت پابندي نه کیږي، خو په عدلي کې قاضیان هر سهار پر وخت کار پیلوي او پر ټاکلي وخت یې پای ته رسوي. همداراز عدلیه د قاضیانو پریکړې څاري چې په میاشت کې یې څومره فیصلې کړي او پر کوم وخت یې کړي. د فیصلو د شمیر پر اساس قاضیان ارزول کیږي. بل دا چې که څوک د لاندنۍ کچ د قاضي د پریکړې پر وړاندې های کورټ یا سپریم کورټ ته غوښتنلیک ورکړي نو بیا یې هلته د قاضیانو جرګګۍ فیصله ارزوي او د قاضیانو د وړتیاو او کار په اړه خپل دریځ هم ورکوي. یعنی لوړپړي قاضیان د ټیټ سطحې د ججانو محاسبه کوي.
ها قاضي وجیه الدین صاحب، د جیو ټلویزیون او ډان ورځپاڼې له یو خبر سره سم اوس مهال د پاکستان په های کورټونو او ضلعي عدالتونو کې د قاضیانو تر زرو زیاتې څوکۍ خالی پرتې دي. پخوانی مشر قاضي آصف سعید کوسا په 2019 زیږیز کال کې ویلي ول چې د ټول پاکستان آبادۍ لپاره یوازې 3,000 قاضیان دي چې خورا کم دي. خو زه بله پوښتنه لرم، تاسې وایست چې په عدلیه کې درغلي یا اداري فساد نشته، د واک ناسم کارول هم درغلی بلل کیږي، نو په وروستیو کې چې د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د درغلی په قضیه کې هغه ته د سزا ورولو په اړه ځینې خبرونه راغلل او داسې تورونه هم پورې شول چې پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار نورو ججانو ته ویلي ول چې پر هغه فشار دی نو شریف باید سزا شي. نو تاسې څه ګڼئ چې د دغه ډول پیښو او د تورونو مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہمارے ہاں تھوڑی سی ڈیویشن
زما پاند زمر دادلیه پدوار ست ہو یعنی پلوڑ او ٹٹ کھچ کی جن ستن جستا او هغوی لخپل قانونی مسیر لج تبل لوری تتللی لخپل قانونی چوکاټ زین نوری ادارې هم بهر وتللی دي پر پخوانی قاضی ساقب نثار یا نور قاضیانو لګیدلی تورونه خلا هم نه ثابت سوی او باید نتیجې ته انتظار وکړو خو زه وایم قاضیان باید انتظامی له چارواکو یا له سیاستوالانو سره له رسمي تعلقاتو پرته نور هیڅ ډول رابطه ونه ساتي او زه دا فکر هم کوم چې زموږ د عدلي خلاف چې دا سلسله روانه ده سیاسي ده او د سیاسي ګټو لپاره کاریږي
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په نوی راپور کې په عدلیه کې د اداري فساد د تور پړه مول پخوانی قاضي وجیه الدین احمد سره د پامیر ساحل مرکه ورده
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د سوات پولیسو مشر د خوازه خیلی د تانه د ایس ایچ او دند زندبولې ده پر نوموړی تور دی چې دغه پسیمه کې په پرله پسې ډول پر نرخزیانو د تشدد پیښې کې دی او هغه په مخنیوي کې پاتې راغلو نرخزیان دا تورم پوری کوي چې له تشدد وروسته چې باغوی تانه ته ورغلل نو چا به اف آی آر هم نکټ کولو لسوات نیاز احمد خان د موضوع تفصیل لري
دا منګوري اوسیدونکو نرخزه شګوپتا وای چې 13 ورځ خوازخېله کې د پروګرام نه په واپسې کې سکسانو دوی تختول چې په مزاحمت پر تشدد وکړو وروسته دوی پولیسو ته ورغلل خو پولیسو دوی ته ریپورت نه درج کولو د سواد پولیس مشر په وینا د دوی ریپورت اوس درج شوی دی
واپسې راتلو پروګرام چا چې بولو د پروګرام کس چې وو څنګه موږ د خوازخېله باندې په چک پوسټ راوړی دولت مخ کې شو دی گاشکول کې لیدې دغه طرف ته دغه او په دغه طرف ته پس یو گاډی لګیدلو یو دوه پیرې په موږ دسې اټه کې وکړلې په درې مې پیرې زم دې گاډی له خپل گاډی راواچو او ډاری کې په موږ تماچې کې خودې یو کس په کې دسې پهلوان شانتې نو هغه په ما تماچې کې خودا نور ور سره هغه سر دسې لوړې وي زه په زور بوتلم دې کې چې دین زم نور مرګري رالل نو چې دې څنګه ولې د جمال په تماچې دوه گزار راکړو او دې چې د ټیم تماچونی ولا او خپل گاډي ته وختلو لاړلو
پسواد کې د نرخزیانو اتحادیه مشر نه دا وای چې په تیر لنډ ورځو کې د دوی په ملګرو د تشدد تر 15 سنه زیات پیښې شوې چې پکې یو تن خودکشي هم کړي خو پولیس دوی ته قانوني مرسته نه ورکوي
په دې مخکې ورځو کې یو کس خپګان نه غل د خپل ملګرو سره هغه چې کم دي هغه مخکې اواز ټول په پارا سره نو هغه ولا کې دوه ثانیې پانس کو بل ملګری دوی په هغه باندې تشدد شو شو دې په وښوري او موږ چې کله تعالی ترانو نو هغه باندې چې کم دي نو هم رپورت باندې راځي شو بیا چې کله موږ دا هو سره څنګه اچولا نو بیا حکومت موږ بدنامول وي تاسو د ماشيري او ناسوري او تاسو په ماشيري موږ ته ګنده کوي دا سوچ نه کو چې بای دې که ساده هم څه حق ته او دا هم د دې ماشيري او اسدا نو سر چې زموږ په دې په حواله باندې چې کم دي نو زه هم سره دې مکمل حکومت کو اپریشن وکي
د سواد پولیس وایان موین خان په دغړه مشار ډېډو تویل چې د پولیسو مشر لخوا جاری کړی شي هدایتو کې واضح امر جاری شوی چې نرخزیان خزي او په ماشومانو د تشدد پیښو ته خصوصي توجه ورکړي شي او ځکه د خوازخېلې په پیخه کې د تانی مشر ایس ایچ او د سوکۍ څخه لړکړی شوی دی
هغه کې د بازار صدر او دې چې په دې کې دوه میرا راځي په فرمایي او تر حلقه راځي هغه په دغه دمه نو څه په تاسو پرونی چې ما دا دې کې خیار ورکانو ته خیار ولې نه ورکاو او لکه څه په ورتي چې تا زما حکم ولې نه ما چې تا ما پر سٹارټ کې دې میت زرا لمه ټول کې نیلو چې را غریب بوډا خزا ماشوم او بدگان دې چې سره ویلو موکي نه دې خلاف په هیڅ تک کې خیار کوئی تا زما خبره ولې نه ما دې
بل خو د سواد نرخزیانو وینا ده چې دا وخت په سواد کې تر سلويختو زیات نرخزیان پاتې کیږي دوی ته د پولیسو لخوا قانوني مرستې د نش برابر دي کچره پولیس دوی ته مرستې ورکوي نو د نرخزیانو سره د زیاتې او تشدد په خو کې به کمې راشي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
هلته د فیصل آباد پولیس بیا وایي د سلورو ښځو د وهلو په تړاو یې 15 کسان نیولې دي چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې مقدمه یې درج کړې ده او پلټنې دوام لري د دا لاغې وروسته دا چې د دسمبر په ومه په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو لاس په لاس کېده چې په کې خودل کېږي چې سلور مېرمنې یو دکان ته ننوځي چې وروسته د غلا په تور بهر راوستل کېږي. سو سړیانې وهي او ښکاري چې لوسي دي. پولیس وایي د پیښې په اړه دواړو ډلو متضاد بیانونه ورکړي دي. خو دوی به وګوري چې نورې کومې خبرې په ډاګه کېږي. په پاکستان کې پوهان وایي چې په ټولنه کې تشدد رجحان په زیاتېدو دی. ملیحا میرزاده د نور تفصیل سره.
د فیصل آباد پولیس وایي چې د دسمبر پر اوومه په تاڼه ملت ټاون سیمه کې د غلا په تور د سلورو ښځو د لوسولو او د وهلو ټکولو پیښې په تړاو یې 15 کسان نیولي دي. د فیصل آباد د پولیسو عامه اړیکو څانګې او ویان د دسمبر پر اتمه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د پیښې اف آی آر هم درج شوی دی.
پنځه ملزمان پکې نیول شوي دي او پولیس نورې پلټنې کوي. د پیښې اف آی آر هم درج شوی چې څلور پکې نامزد او اتو نا تر لسو پکې نامعلومه کسان دي.
د دسمبر پر ومه په ټولنیزو رسنو د معاملې یو ویډیو خبره شوه چې پکې خودل کیږي. یو دکان ته سلور غزې ورننوځي خو وروسته له دکان نه د غلا د تورونو په سر راخکل کیږي. بیا غیر چاپیره کسان وهي ټکوي او جامې پتن نوي. د فیصل آباد پولیسو یو چارواکي اکبر علي د دسمبر پر اتمه مشال ریډیو ته ویل چې د مرکزي ملزم په ګډون نامزد کسان یې نیولي دي او مقدمه یې پرې درج کړې ده. نوموړي د پیښې په حق له د متضادو بیانونو په اړه وویل.
یو ډل وایي چې دا ښځې د غلا لپاره راغلې وي او د نیولو وروسته یې وهلې ټکولې. د هغوی په خبره یوه ښځه راغله بیا بله راغله او ورسره جګړه وشوه. دا خو د هغوی بیان دی. هغوی خو وایي چې هغو ښځو په خپله جامې شلولې دي خو موږ دا وکتل چې هغوی وهل ټکول کېږي. موږ ګورو او پلټنې کوو خو داسې وهل ټکول د انسانیت خلاف کار دی. موږ تحقیقات کوو او ګورو چې څه خبرې مخې ته راځي.
د پیښې په اړه اسلامي سکالر مفتي فضل منان مشال ریډیو ته وویل چې په شریعت کې د دې هیڅ ځای نشته چې د غلطۍ په صورت کې هم چاته داسې قسمه سزا ورکړل شي. نوموړي وویل چې اسلام د یو مسلمان خو پرېږده د یو غیر مسلم خلاف هم د داسې روش اجازت نه ورکوي.
الله رب العالمین انسان ته کوم حیثیت ورکړی هغه دا دی چې تاسو زما د بندا خیال وساتئ په هغه باندې کې پرده واچوئ. الله به زبر باندې کې پرده واچوما. اول خو به دې زنانه ودا شکار نه کړی چې دای غلا کړی دا کو بل فرض دی. غلا وکړه په دکان کې نو به ناری نه ولدا نه د پکار کې تاسو دغه نه جامې وباسي. دا بالکل د اسلام خلاف ده، دا د شریعت خلاف ده. او بیا قانون پلاس کې غسل دا هم د شریعت او د شانت کې د الله د رسول او د الله د حکم خلاف ورزی ده. نو بالکل دا یو لوی ظلم شوی دی. دې بالکل موږ مخالف یو.
د فیصل آباد پیښې په اړه په سوشل میډیا بحث تود دی چې په پاکستان کې ټولنه د تشدد په لور روانه ده. چې مثال یې وخت په وخت دا قسمه پیښې مخې ته راتلل دي. دا چې په ټولنه کې د تشدد طرف ته د رجحان وجوهات څه دي. په پېښور کې ټولنپوه ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان دې هلته په یو ورځ کې نه دی رسېدلی، بلکې دا یو تسلسل دی چې په مختلفو شکلونو کې وخت په وخت مخې ته راځي. نوموړي زیاته کړه چې په ریاست د خلکو باور کم شوی نو ځکه هغوی په ځینو مواردو کې قانون په خپل لاس کې اخلي.
دا خو داسې یو قومي تاریخ یا قومي میموري ده چې دا څنګه څه شکل کې بیا ترانسفارم کیږي او د قومونو تربیت کوي. نو دا کم واقعیات چې موږ ګورو او بیا د خلکو نفرتونه د ریاست حوالې سره چې کم حد ته رسیدلی دي هغه بیا ټرانسلیټ کیږي د داسې قسمه موب جسټس کې چې کم موږ په تسلسل سره ګورو. او دا یو نخه ده د یو جوري بیماری چې د هغې ډیزاستر د خدا نخواسته ډیر زر به راڅرګندیږي. پکار ده چې د دې ریاست واکمن دې خبرو ته پامګیرنه وکړي، په دې مباحثه وشي او د عوام اعتماد په ریاست بحال شي.
تر دې مخکې د دسمبر په دریمه په سیالکوټ کې قهرجنو کسانو د سریلانکا اوسیدونکي پریانتا کوماره د مذهب د سپکاوي په تور وژلو. د پیښې وروسته د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز حکومت ته وړاندیز کړي چې د داسې قسمه کارونو د مخنیوي لپاره د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي. د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
اوریدونکو له مشال رادیو نه خبري غړی ته غوږی په درنګ سات کې په پیښور کې د مخام 15 بجې کې دونکو دي. په پوره پینځنه مباجو په تاسو ته خبرنو لندیز باندې کو خدایات ګرنه هم درکو چې په دوه منی مای کې هم را سره مهم رپورټونه دي نو دا ورته لپاره د مشال سره تم شي احمد الله سټوډیو ته راغله تاسو ته لاند خبرونه وړاندې کوي
ایوی سرچینی مشال ویڈیو تو ویلی چې پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشی کړی دی. حکومت او طالبانو د نومبر له نهمې نیټې څخه یو میاشتنی اوربن اعلان کړی و چې نن یې موده پوره شوه. دا د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د سل بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی و، خو په قبایلي سیمو کې ایوی سرچینی پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر په اومه په جنډوله کې ساتل شوي دولس بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته یې تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل. حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون برنې لومړی مشکوک کیس په کراچۍ کې مخې ته راغلی. د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پچی هونن سهار په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په مشتبه توګه یو 50 کلنه ښځه د اومیکرون نه متاثره شوې او د جینیاتي مطالعې وروسته به یقین سره ووایي چې دا کیس د اومیکرون دی او که څنګه. په سواد کې په یو ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت د لژمنې سره سم د ملکن ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي. د سواد ټریډ فیډریشن لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. خو په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ملکن ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلۍ غړي فضلي حکیم د دې غونډې په غبرګون کې پرون مشال ویډیو ته وویل حکومت په خپل ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې د 2023 زیږیز کال هخوا هم ملکن ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړي. مدنی فعال او خبریال نزار یوسف زینن مازیګر د سوابۍ په شامنصور سیمه کې په خپل لرنې ادیره کې خاورو ته وسپارلې شو. د نوموړي په جنازه کې د سیمې مخورو، د عوامي نشتل ګوند ځنې چارواکو، ګڼو ادیبانو او شاعرانو ګډون وکړ. نزار یوسف زی پرون ماسخوتن د زړه د دورې له وجې په حق رسیدلی و. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په یو راپور کې ویلي چې په 2021 زیږیز کال کې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمیر یو بل ریکارډ جوړ کړی چې د مطبوعاتو د ازادۍ د مدافعینو لپاره په ځانګړي توګه یو تور کال وو. سی پی جی نن په خپل یو راپور کې ویلي په روان کال کې د هغو خبریالانو شمیر چې د خپل کار له امله زنداني شوي 293 ته رسیدلی چې یو نړیوال ریکارډ دی. په 2020 زیږیز کال کې دا شمیر 280 وو.
احمد الله او چې تاسو ته د خبرونو لاندیز باندې کاو او ردونکو را سره پاتې شي ځکه چې په دې نیمای کې هم را سره مهم رپورټونه دي. یو هم دغه رپورټ د روڼتیا نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسي انټرنیشنل په یو سروې کې ویلي چې پاکستان کې 90% زیات خلک ګڼي چې په دې هیواد کې د تیرو حکومتونو پرتله په موجوده حکومت کې ګرانی ډیره سیوا شوې ده. د ولس وینا ده چې په موجوده حکومت کې آمدن راکم شوې او خرڅ یو په دوه شوې ده. دا په داسې حال کې دا چې په دې هیواد کې وارلمخ یا اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ ضد احتجاجونه او جلسې شروع کړې دي. بل پله وزیر اعظم عمران خان پرون په پیښور کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د سره د ګرانۍ احساس دی، خو د نوموړي په وینا د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله پاکستان کې اوس هم ګرانۍ کمه ده. په پاکستان کې د ګرانۍ لامل څه دی؟ د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د روڼتیا نړیوال سازمان ترانسپیرنسي انټرنیشنل په یو تازه سروې کې ویلي چې پاکستان کې 92.9% خلک وایي چې د پاکستان تحریک انصاف په موجوده حکومت کې د تیرو حکومتونو په پرتله تر ټولو زیاته ګرانی راغلې. د سروې تر مخه د پاکستان د هرې صوبې د سلور خارونو د خلکو نه تپوس شوه چې پکې زیاتره خلکو له حکومت ګیله کړي چې په دې حکومت کې یې آمدن راکم شوه او ګرانی سیوا شوه. دا سی حال کې د چپدې هیواد کې لوړان دي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ د ګرانی پر ضد د جلسو او مظاهرو لړۍ پیل کړي او وای د راتلونکي کال په 23 مارچ به اسلام آباد ته د حکومت ضد لانګ مارچ کوي. د اپوزیشن ګوندونو وینا ده چې د حکومت اقتصادي پالیسي ناسمی دي او په تیر دریو کالو کې د خوراکي شیانو په نرخونو کې 100% زیاتوالی شوه. بل په لوم مشال ریډیو سره خبرو کې د دسمبر په 8 په اسلام آباد کې د باج وړی یو خاریکخ رفیع الله اوی یو خوای کارونه نشتا او بل خو گرانی ورس تربل سیوا کیږي.
دا حکومت چراغله ده زمنګ خلق مکمل تربانی ذلیل شللو د مینګای د وجنه خلق رسوائی تر تو ورسیدل لو هر یو شیز ل تورشا غړو ل ورشا ټماټر ل ورشا دا شانت ټوړو ل ورشا نور شیزون ل ورشا هر یو شیز په دومره ګران شوی دی چې د هغستلو نه وتل شوی دی تر دومره پرشولا چې خلق په د ژوند نه تیرولو لایق باتنی شلو خلق بالکل خودکشي کول تیار شلو د دې حکومت دراتک سره خلق بالکل د سې شوی دی چې بس ډاکو تو ورسیدل د دې حکومت هر یو شیز ګران شوی دی د ژوند نه تیرولو د سې شیز نه پاتې شوی چې هغه ګران شوی نه دی
یو بل د مردان اوسیدون کی خارقخ شیر افضل خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی
د ګرانه هړو سر نه معلوم زکه چې چینو ته غوره غړو ته اوړو ته د سينور ډېر خبرې دي کنه د ګرانه خبرو سو نه زکه چې هر سیز ورس ورځ ګرانيږي او د غریب د سړي د بس بالکل دا خبره بار چې هغه مطلب په مړګړ باندې روټه خوري هغه مطلب کوټ چې کوم سود سودا کوم مزدوري کوي هغه دومره د غټه وټه نشته سونه چې دا مطلب کور چې کوم ضرورت یا کوم خرچه ده نغه پدې دور کې یا پدې حکومت کې بالکل هغه منصر ته نشور سوال
په پاکستان کې د ګرانی لامل سدي مشال ریډیو چې په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم صدا نو پختل نو هغه اووی د دې لوی وجدار چې پاکستان درآمدات سیوا کړی او برآمدادي کم کړی
مونږ یو کنزیومر نیشن یو دی وخت کې هر یو سیس چې دین هغه مونږ امپورټ کوو خپل پروډکشن هم نشتا مونږ د تیر درې میاشتو کاروباري حالات باندې نظر واچو چې ارب ډالر شې دی دا زمونږ د امپورټ ایکسپورټ په منځ کې ډیفرنس راغلی دی دا یو هیوج ډیفرنس دی کې کم ګورنمنت چې ټارګټ اخیو نو دا هغه کې 41% چې دی نو دا سی واواله راغلی دی په امپورټ کې نو دې سره چې دی نو په ملک کې ګرانی راغلی ده بل طرف ته چې دی نو بیرونی قرضې دی کومې پالیسی ګورو نو را روان کال کې چې دی نو ګورنمنت هو 9% ټارګټ کړی هم کېنی چې را 13-14% ته بچ دی نو دا ګرانی نو رمزي
بل پلو هم د دسمبر په اتم ټپ په خبر کې د کامیاب ځوانانو د پروګرام د پرانستي دستوري ته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دته د ګرانې احساس ته او د دې د قابو کولو لپاره اقدامات کوي خو کو کتل شینو د نړۍ د نورو ملکونو په پرتله په پاکستان کې ارزانه ده دا رنګ له دې وړاندې حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې دوی ته خراب اقتصادي صورتحال د تیرو حکومتونو نه پاتې شوه خو دوی یې د سمولو هڅه کوي
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري
د ډالر پر وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت په پرله پسې توګه مخ په ټیټېدو ده تازه معلومات دادي چې د یو ډالر بیا نږدې 130 روپی ده کوم چې په تیرو او یو کلونو کې تر ټولو ټیټه بیا ده کاروباریان وایي د ډالرو د بیې د لوړېدو سره هغوی مجبوریږي چې د توکیو بیې لوړې کړي ځکه چې هغوی له بهره مالونه راوړي دوی وایي له دې سره عام خلک د سیزونو د اخیستو ظرفیت له لاسه ورکوي نور حال د شبیر جان په رپورټ کې
پیغور پونتون کې د ماشیاتو سانګې مشر پروفیسور ډاکټر زلاکت خان وای چې تیرو خوښه او یا کالو کې د پاکستانی روپې قدر دومره نه د غورځېدلې لکه اوس چې څومره راکم شوې دي دی وای د ملک ته کرنسي په قیمت ملکی معاشي پالیسي او نړیوال حالات ډېر غټ اغیز غورځوي د دې په وینا پاکستان کې یو خوکه معاشي پالیسي کمزور دي نو بل خو دلته د امن او امان صورتحال هم زیاتره خنوي او بل موجوده وخت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې په مرکزی کچا د معیشت په کمانه هم ډیر زرزر بدلونونه کیږي او د مستقله معاشي پالیسي کمی په نظر راځي د دغه اسباب په خپل باندې د مشال لیډو توای
اغه مر د پاکستان اکونومي چې کم دنو اغه نه د ایفیکټ شوی سمره چې دنیا ملکونو اکونومي چې دین واغه افیکټ شوی دي غټ ریزن زمون د روپے په قدر کې د کمی راتلو چې دین واغه خو انټرنیشنل مارکیټس کې چې کم دینو پرایسز سیوا شو اویل پرایسز سیوا شو دویم دا دي چې زمونږه اکنامک کنڈیشنز هم زمونږ سره ډیر ښه نه دي. زمونږ لائن آرڈر سچویشن تاسو ګیس وګورئ، ګیس په ملک کې نشته، د هغې شارټیج دی، د بجلی شارټیج دی. دا دواړه داسې فیکٹرز دي چې هغه په انډسټریز په دغه کې غټ رول پلے کوي. بل زمونږ امپورټ سیوا دي، ایکسپورټس مو کم دي. دې حکومت چې کم دی نو دغه مارکیټ فورسز ته پریخه دی چې د روپیه ویلیو چې کم ده نو هغه ډیټرمنټ کی.
په پاکستان کې کاروباري ډله وایي چې د روپیه قدر کمیدو سره په سرمایه کاری او صنعتکاری ډیر منفی اغیز غورځیږي او د دې زور بیا عام اخیستونکي یا اولس لزی. خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر صنعتکار انجینیر اندر مقصود وایي چې باید حکومت خپل پالیسۍ هم سمې کړي او صنعتکاری ته خصوصي پاملرنه وکړي.
دا څه دی چې کله د روپیه غورځیږي نو د دې مطلب دا چې سیزونه چدي کنا هغه مارکیټ کې ګرانېږي. عوام چدي کنا هغه سیزونه چدي نشي اخیسته. فیکسټ انکم والا خلک چدي یا چدي کنا غریب خلک چدي هغه خو آمدن نه دي زیات شوی. نو موږ دا انډستری چدي کنا هغه شانته هغه بیا لوکل ډیمانډ هم کم شي. چې کله لوکل ډیمانډ کم شي نو ډیفینیټلی هغه فرض کا درې شفټ نه چلےږي نو دوا به چلے او چې کوي دوا چلےږي نو هغه یو به چلے. نو دا ڈالر ګرځدو سارا عوام تم نقصان دے اور انڈسٹری تک نقصان دے دے والے چاہے را میٹیریل بگرانی نو آگے پروڈکشن بگران شی.
دا چکم دا سے گامون حکومت لک پور تکول پکار دی چی دا پاکستانی روپے دا بہر ملکی کرنسو مقابلہ کے قدر غور شی. نو پروفیسر ڈاکٹر زلاکت خان جاتوی
یو طریقہ خدا دا چی تا سر فارن ایکسچینج تا تا آگا مارکیٹ تا روبا سا فارن ایکسچینج خرس کا سپلائی با دا فارن ایکسچینج پا مارکیٹ کے سیوا شی دا ڈومیسٹک کرنسی چی کم دنو دا آگی ویلیو بہوخی جی. بیا داری چی خپل انفلیشن چکم دی پا اکانومی کی آگا کنٹرول کا، ایکسپورٹیبلز چکم دی نو آگا سیوا کا، سپلائی سائیڈ پالیسیز اڈاپٹ کا آگا مینج کا، خپل امپورٹس چی دی نو آگا کم کو. اور بیا دو گورو چی یرا صرف آگا امپورٹس چی آگا پا لگزریز کی یا صرف ویسٹیج آف ریسورسز نوی چکم ضروری امپورٹس چکم دی نو دا آگی اجازت ورکو که مونگ دا سپو خوراک دا پیشوگان خوراک او بو او دا کسم شیزون هم دا بحر نرا غوارو نو دا غیر ریزلت با هم دا غی کو پا ملک انڈسٹریلائزیشن وشی لائن آرڈر سیچویشن کنٹرول کو.
پاکستان کے مخالف گندونا پا واکمن گن پاکستان تحریک انصاف دا ناکام پالیسو او دا ملک پا چلولو دا نو پا حدو تورونا لگوی ولی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بیا دا حقو دا کابینی غلی دا خبر تکراروی چه تیر حکومتونو بڑ رشوتونو زیاد و قرضو اخستو او دا ناکام پالیسو لوجه معاشی ستونزی توی ترامخ ختم سرگندوی چه زربا دا ملک معاشی حالات غورشی. دا دوندنا چه دا وقت یو امریکای ڈالر دا خوشا یو سل یو کم اتیا روپو برابر دی کم چه ترده دا ما دا پاکستانی روپیا پا مقابله که دا امریکای ڈالر دا طولو زیاد نرخ دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دا نوی کورونا وائرس ناروغی علاج نلری خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیوال اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په سند صوبه کې د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون موندل شوې ده، داسې شک کېږي چې دغه بڼه موندل شوې حکومت یې د مخنیوي لپاره د بوستر یا د اضافي خوراک منظوري ورکړې ده. کورونا عموما د واکسینو دوه دورې لري خو درېیم ته یې بوستر شاټ ویل کېږي. حکومت ویلي دا باغو کسانو ته دوی ورکوي چې د بدن دفاعي نظام کمزوری وي، د روغتیا په اداره کې کار کوي او یا هم عمر له 500 کالو پورته وي. خو دا نور دوه واکسینونه چې دا مهال 12 کالونه پورته کسانو ته د کورونا واکسین ورکول کیږي. بل پله حکومت پریکړه کړې ده چې دغو کسانو خلاف به بندیزونه لګوي چې واکسین تزر نه ښه کوي. د موضوع تفصیل د احمد الله نورو.
په پاکستان کې د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی د صحت څانګې سره تعلق لرونکو کسانو، 50 کالونه زیات عمر لرونکو او کمزور مدافعتي نظام لرونکو کسانو لپاره د کرونا وایرس واکسینو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منظوري ورکړې ده. د روغتیایی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د صلاحکار ویان ساجد حسین مشال ویډیو ته وویل چې په یادو درې ډوله خلکو کې هر هغه تن چې د واکسین لګولو یې شپږ میاشتې شوي وي کولی شي چې اضافي خوراک واخلي.
این سی او سی، وفاق، صوبې او د صحت ماهرین سره کینی او خپل منځي مشورو وروسته د راتلونکي لپاره تګلار جوړوي. حکومت د دسمبر له لومړۍ نیټې زیات نه زیات خلک واکسینولو مهم هم شروع کړي او صوبایي حکومتونو ته هم ویلي چې خپل کردار په لوبولو سره هرو مرو د خلک واکسین کړي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې د واکسینو دویم خوراک نه دی اخیستی هغوی ته د رسیدو لپاره سلویخ کال سینټرې جوړې کړي شوې دي، نو دې ګامونو له وجې زیات خلک واکسین شوي دي.
این سی او سی په ملک کې د واکسین شوو خلکو کچا زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولي دي، چې پکې د ملک دننه په هوایی او ریلوې سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه شامل دي. د دې پرته د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر په اتمه ویلي وو چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغې پورته دي باید واکسین شي، او دسمبر له لومړۍ نیټې به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي. ساجد حسین وایي د واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوهه ورکوي او ورکړې هم ده، خو یو شمیر خلک بې له څه وجې واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي، نو حکومت مجبوراً ځینې بندیزونه لګولو ته اړ شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهسې شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن او یا له هغې زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. د این سی او سی د شمیرو تر مخه د دسمبر تر نهمې په هغه هیواد کې 5.5 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 8.3 کروڑ لکه زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی، چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 4.5 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ په اړه مشال ویډیو چې د یادې صوبې په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر اکرام الله سره تماس ونیولو، نو نوموړی وایي د کور په کور کمپاین سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
زموږ هسپتالونه دي، زموږ موبایل ویکسینیشن ټیمونه دي، زموږ آؤټریچ ټیمونه دي، یا زموږ چې کوم ماس ویکسینیشن سینټر دي، هغې نه علاوه هر ډپارټمنټ ته یو خاص نمبر آف ټیمز ورکړي دي. بیا ټرانسپورټ والا څومره زموږ چې په اډې دي په ضلع کې د هغې ویکسینیشن، داسې لوکل ګورمنټ ډپارټمنټس دي، د هغې چې څومره دفتر دي، اوس موږ عدالتونو کې کچرو کې خپل سینټرې جوړې کړي. هر ځای چې کوم ځای کې زموږ د خلکو آنا جانا ډېره ده، دې سره به هم دی چې ویکسینیشن زیات شي، او بیا به موږ هغه اوبلیګیټري ویکسینیشن پنځو چې هر سړی د ځان سره خپل کارډ دغه
په پاکستان کې د دسمبر تر نهمې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 28,800 اوړېدلې دی. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼه وایي په هغه هیواد کې د ټولو وړجنو کسانو شمیر شاوخوا 2,90,000 ته رسېدلی، خو 2,40,000 نه زیات کسان له وایرسه رغېدلي هم دي. که څه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کموالی راغلی، خو ډاکټران ویره څرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو او د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کرونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارډ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی د دسمبر په اتمه مشال ویډیو ته وویل تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا وایرس واکسین نوی ورکړی شوی، تر هغه دی حکومت په محدودیتونو کې نرمی نه کوي.
اومیکرون چې کوم نیو ویریانت دی، تاسو په میډیا باندې اورئ، نو دومره مرګونه نه دي شوي د اومیکرون د وجې نه. د هغې بنیادي وجه دا ده چې ویکسینیټډ خلک چې دي په هغې کې د اومیکرون د وجې نه د مرګ شرح ډېره کمه ده. پاکستان کې خو 30% هارډلی چې دی خلک ویکسینیټ شوي دي، نو موږ لا فوکس پکار دی چې ویکسینیشن چې دی دا پرایورټی ده. خدا نه خواسته که دا ویریانت راورسېدو او کوم چې ویکسینیټډ خلک نه دي، کېدی شي د دې بیا ریزلټس نتیجه چې ده نو هغه ډېره ښه نه وي. نو پکار ده چې کوم چې حفاظتي اقدامات دي په هغې باندې عمل وکړي چې سختۍ سره.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبې کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی وو، او لومبې تن 3 د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کېږي یارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. په پېښور، کوټې او کابل کې د کتابونو خپرونکي او کارپوهان وایي په 2021 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکرارۍ ک یوې خواته د ژوند نورې برخې اغیزمنې کړې وې، نو بل لوري ته د کتابونو د خپرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوان ورړولې. لیواټ کل سره سم روان کال په درې واړو خرنو کې خوښه 1450 نوي کتابونه چاپ شوي چې د تیرو کلونو پر تله شمیر کمو. همداراز په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د کتابونو د چاپ بهیر هم درېدلی دی. پر دې موضوع تفصیل د شاهین بنیرې په رپورټ کې اورو.
په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کورونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
د محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 100 نه برابر 100 خوشه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 100 خوشه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 100 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خوشه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې داسې 30 کتابونه چاپ کړی دي. یونیورسيټي بوګیجن سی والا چې کم دی غوي تقریبا یا 15 کتابونه داسې به چاپ کړی وي. او د پورتو اکیډمي کم چې د پېښور په هنتون اداره ده ناویم دا ځل دی کال کې غوي صرف نو داسې کتابونه ډیر نه چاپ کړی خو تقریبا 100 کتابونه ناویم چاپ کړی دي.
اگر چې د پښتونخوا په سوات، مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دا حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او سړنکار ډاکټر نصیب الله سیما بوایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې 500 کلیزه هم د پښتو اکیډمي په دې کې دوی دا دغه تعداد کړی چې موږ 500 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده. تقریبا تر اوسه پورې 60 کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی دلته اوس به د پبلیشنګ کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نزدو شپو کې یو 8 کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو 10 کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي. خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې به زه فکر کوم د پښتو په ټولو
سلویخ پنزوس یا دیرش کتاب پا دی کال کی چاپ شیوی زکا چی دا کالم خرابو پرندوی طولنی رو سخت و ستونز سر مخوی مثلا منگ دا ورزی یو کتاب چاپو اگر منگ کار پتا پا داری دا منگ بیا پا طول کال کی پینزو کتاب یا لس کتاب چاپ کل گانا داسی نور اخ پرندوی طولنیم لسخت و ستونز سر مخ شوی او بلا چی کتاب خرس بیخی بند شوی و زکا یو وجه کرونا موا او بلا وجه دا دی حکومت دا متزلزل حالاتو نو دا ټول شیان چې یو ځین شینل تک یو بد کال بلم تیر شو د کورونا کال کنه نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډیر بد اثر کړو
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو لکه بلا لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایو کی او په نوو ساينسي مذهبي سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي د پېښور د ایڈوارډز کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده نوموړی نوروای
تنقیدی چې کومه نړیواله پیمانی دی په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دین او هغه مخې ترازی کته شو د مختلفو په هنتونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانه اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خل خل محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي خو د خرص په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل دین وړاندې هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خپرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي خو د ساينس فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږ پاتې شوې ده
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې صفې دولس زره یو سل لس پنځه زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا او اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرڅه اوریدونکو د دې پرونی رپورٹونه هم دومره په توتلو کې واره بیا د خبرونو لنډیز د احمد الله نور
ای وی سرچینی مشال ویډیو ته ویلي چې پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشی کړی دي حکومت او طالبانو د نومبر له نهمې نیټې څخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی و چې نن یې موده پوره شوه دا د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده طالبانو د سل بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی و خو په قبایلي سیمو کې ای وی سرچینې پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر په اوومه په جنډوله کې ساتل شوي دولس بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته یې تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون برنې لومړی مشکوک کیس په کراچۍ کې مخې ته راغلی د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پچی هونن سهار په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په مشتبه توګه یو 50 کلنه ښځه د اومیکرون نه متاثره شوې او د جینیاتي مطالعې وروسته به یقین سره ووایي چې دا کیس د اومیکرون دی او که څنګه په سواد کې په یو ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت د لجمنې سره سم د ملکن ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي د سواد ټریډ فیډریشن لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو ترانسپورټرانو وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ خو په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ملکن ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلی غړي فضلی حکیم د دې غونډې په غبرګون کې پرون مشال ویډیو ته وویل حکومت په خپل ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې د 2023 زیږدیز کال هخوا هم ملکن ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړي مدنی فعال او خبریال نزار یوسف زینن مازیګر د سوابۍ په شامنصور سیمه کې په خپل لرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارلی شو د نوموړي په جنازه کې د سیمې مخورو د عوامي نشتل ګوند ځنې چارواکو ګڼو ادیبانو او شاعرانو ګډون وکړ نزار یوسف زی پرون ماسخوتن د زړه د دورې لوجې په حق رسیدلی و او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي یا سی پی جی په یو راپور کې ویلي چې په 2021 زیږیز کال کې په نړۍ کې د زندانی خبريالانو شمیر یو بل ریکارډ جوړ کړي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د مدافعینو لپاره په ځانګړي توګه یو تور کال وو. سی پی جی نن په خپل یو راپور کې ویلي پروان کال کې د هغو خبريالانو شمیر چې د خپل کار له امله زنداني شوي 293 ته رسیدلې چې یو نړیوال ریکارډ دی. په 2020 زیږیز کال کې دا شمیر 280 وو.
اوریدونکو له همدې سره دا خبري غړی او د نن لپاره د مشال لډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو کې بیا ستاسو هر کله کو کپم دې سپو پاتې شوي د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه به ووري. خمه خمه لره.